Juan Pashebuki.
جوړون کوي ومان نیاسای
کومه ستوره مړه
هغه مقصد در نه
سیستوري وې نسوي
چې موږ یو
د یو متا
عزت مناوریدونکو سلامونه می ومنئ نن به د غزنی استادې دان تورسو و به ورچې دان چیرته دی خلک له اوبو څه ګټه اخلي او کومې کیسې په اړه د خلکو ترمنځ موجود دي
دې غونډې په سر باندې یو سړی پیدا کیږي چې هغه ټول په وېښتانو کې پټ وي
دا مطلب به زه ومان نیازی او لینا شریفی درته وړاندې کړو
دنیا دولا ہوئی در میں امی راشا دو وطن پیغی دی خیرات وی راٹو لذینا
عزت منو اوریدونکو او بلکه ځنګلونه څړځایونه کانونه او نورې طبیعي زیرمې او لورینې یوه ارزښتمنه اقتصادي منبع ګڼل کیږي د دنیا په نورو هیوادونو کې مشخصې مؤسسې او ادارې په کار لګیا وي چې اوبه خوندي او په مناسب شکل سره ولګوي افغانستان له وړو او کوچنیو خوړونو موسمي سیندونو تالابونو ډنډونو او جهیلونو پرته کابو 22 لوی سیندونه لري خو بیا هم برېښنا له نورو ملکونو په بیه اخلي راځئ لومړی به د کرهنې وزارت د ژویو او ملي پارکونو د امر ښاغلي عبدالسمی سخي څخه واورو چې افغانستان څو جهیلونه لري
آبای ساده و جهیلها در سطح کشور خیلی زیاد است
په افغانستان کې د ولاړو اوبو ډنډونه یا جهیلونه ښایسته ډیر دي په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو او اف ای او سازمان په افغانستان کې تریوي سروي وروسته د موجودو جهیلونو په اړه معلومات خپره کړل د سیمې ملي او بین المللي حیثیت لري د کرنې وزارت د دغو اوبو په اړه ځانګړي پروګرامونه لري او د ساتنې او خوندیتوب په برخه کې ګډ کار کیږي فرضاً د غزنی په ولایت کې څو داسې جهیلونه شته لکه د ناور جهیل یا ډنډ د اوستازي جهیل د اندړو په ولسوالۍ کې د سردې بند همداسې په کابل کې له شهدای صالحین سره د قول حشمت خان ډنډ د نیمروز او فراه په سرحدي برخو کې د هامون پوزک او صابری جهیل د بدخشان په واخان کې د زرقول او چقمقتین جهیل د قرغې نغلو او درنټې بندونه د مشهور ډنډونه دي
له ښاغلي سخي به دا هم واوروچې د اوبو ډنډونه څو ډوله دي له اوبو یې څه استفاده کیدای شي او چاپیریال ته څه ګټې لري
آبای ساده عموماً چندین نوع آبای ساده
موږ څو ډوله ولاړې اوبه لرو یو موسمي اوبه دي بل دایمي اوبه دي او بل هم موقتي اوبه موقتي اوبه هغه دي چې ډنډ په یو ځانګړي وخت کې له اوبو ډکېږي په بل وخت کې بیا وچوي ساکل واری او بارون نخوه تاسو بلی دلیوی ده قول حشمت خان اوبه تروس هم ولاری دی چه ده کابل ده حوالو پر زخته گرته وری دی چو کلا مخ که قول حشمت خان اوبه نلرلی جهیلون خورا دیر اهمیت لری ده ککر هوا مخپری نیول کیگی ده ککت او زراعت لپاره خدی ده دمک لانده ده اوبه زیر مته هم گرته وردی ده مهاجر او زای مرغان لپاره هم چه گزاره پا اوبه که ده حیاتی ارزخت لری او بل حق جواندی ساری چه پا اوبه که جواند کبی لکه ماهیان او نور جوی ده اوغو خجوان پا اوبه دی بل مهم ارزښت داده چې د دغو ډنډونو تر غاړو ښه میله ځایونه جوړېدای شي تاسو د قرغې بند وینئ چې څومره ښایسته دی بل مهم ټکی داده چې دغه سیمې د سیلانیانو د پام وړ دي توریستیک ارزښت لري او د اوبو په دغو جهیلونو د برېښنا بندونه هم جوړېدای شي
د غزنی ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی باز محمد خادمن ترکی براته وایي چې د استاذي اوبو څومره ساحه لاندې کړې ده ولې خلک استاذه بولي او اوبه له کومو لورو پرې سپري دي
ولاړی اوبه سی هغه ته د موږ خلک استاذه وای نو کده آب استاده چا بللی وي موږ د سیمو ته نه معلومه خو د موږ عام خلک استاذه بولي او د دې اوبو کلونه هم چاته نه دی معلوم، تاریخ هم نه دی معلوم. خدا یو لویدل هم زکه ده سیوه بل خیر الوړه ده او دی غزنی لخوا او به پور روان دي. دی او بند ولسوالی و دی کرباغ دی ولسوالی، دی شلګر دی ولسوالی، حتی دی غزنی دی سندوبه، دا ټول دورې چې لبن سردی هم یې خواته و برازي او دا ټول په استاذه کې سره جمع کی. دی مو خواته یو استلاله ده چې دغه سره ناش دی استاذه کې وکړه کله باسو بیا نو وای دی ورته وای وای تر استاذه پر دی دوبای را په یاد کړه د نسوارو د وینو ته یو نسوار راک معنا دا ده د استاذه د اشتل کې د نسوارو د بلای دغه یو زور هم زکه ده او په دې کې وب ولاړ دا وب یوې خواته هم لار نه لري نه وزي. استاذه د کابل کندهار له د عمومي سړک څخه تقریبا سری په 50 کیلومتر کې شروع کیږي او دواله به 10 کیلومتر کیږي او څه زیات وي. کدا چې ټول ګردا ور دي سړی وګوري نو تقریبا په یو نیم ساعت یا څه کم دغه سی وخت کې موټرسایکل لسی پر اګرځدای شي. نو ما په نظر دغه وب به هم دغه دی 300 کیلومتر ګردا ور سپرا وګرځي دومره وب ولاړ دي. د دې استادې به خاطر د لوناوي کلی دي دلمه خاطر خو بیا د دلی منطقه ده چې دله په لوی کټواز پستړلې ولا خلګه په کوم باندې سلیمان خیل دي د غنوري خو بیا د درې خو وسې دي هغه خوات سي خلک پراته دي د کلی دي ترکیو کلی دي.
له خغلی ترکی به وورو چې د سیمه اوسیدونکو په کښت کې د ډند او بلګوي کیا
دا وب ولاړ وب دي او ډیر ډیر کلونه او پیړی پر تیر سوي دي. دا وب ترخیا سوي دي شاوخوا هم ځکه ورسره تروشه ده سپینې خیرې راباسي لکه مالګه دار کم تر وی بي په غنځ دي علاقه کې کښت نشي کولی خلک نه د ځکه خپل کښت رسولی سي تر سره. او دا استاد یو بل غټ علت دا لري په زمي کې دا ګرځونه لري ګرد خپروي سي هغه نوچکن وي هغه سي بیا په غنځ دي ونه باندې پریوزي او د شپې خبر اول وزي نو هغهونه په خپل ګل کې وي بیا د نږدې علاقه کې لکه بادام یا د شنوري ونی چې دلته رواج دی هغه بیا دغه استاد له لاس څخه میونه سکوله.
د خغلی سخی په وینا د غزنی دوه جهیلونه ناواره استاده د نړۍ په کچه د بیلو بیلو ډینګانو یا کولنګانو دریمه ستره مینه ده.
آب استاده و دشناوره که گفتیم در ولایت غرب
آب استاده او ناوره که او دول مرغان دی چه خلکی قاضی حسینی بولی دغه سیمه د دنیا په کچه د دغه مرغانو دریم لوی کور دی. بل دلته یو ډول کلنګ هم اوسیږي چې له سایبیریا څخه راځي. دغه کلنګان تک سپین جوړ دی، هان پښې هم له سپینې دي.
راځئ د استاذې د مرغانو په اړه به د سیمې د اوسیدونکي ښاغلي ترکی خبرې هم واورو.
او دا د مسافرو مرغانو یو ډیره ښه کوربنه سیمه ده. په دې استاذه کې دوی غونډۍ دي چې یوه د لو غونډۍ په نامه ده، یوه د کوچنۍ غونډۍ په نامه ده. کوچنۍ غونډۍ د کلیو خواته ښه رانږدې ده او لو غونډۍ د اوبو په منځ کې ده. په دې کوچنۍ غونډۍ باندې صرف مرغان تکیه کوي او هګۍ نه اچوي، ویریږي. خلک دلته ښکار کوي، ګرځي راګرځي، نږدې وي. نو دوی فقط یو ساعت جوړوي او بیا بیرته ځي لویې غونډۍ ته. لویې غونډۍ تقریبا د یو جریب یو نیم جریب په اندازه به سر اوار وي او له اوبو څخه به هم دغه سی یو څلور متره لوړ وي او مرغان چې راځي له بیابانه څخه هغه ټول لاله ته هګۍ اچوي او دا د غونډۍ سر ټول له هګیو څخه تک سپین سوی وي. هر مرغه راځي په خپلو هګیو باندې پروت وي. د خدای تعالی د قدرت نظاره ده. نو څه وخت چې بیا دوی د خپلو بچیانو ته دانه راوړي ولاړ سي په خوله کې چې په هوا باندې راشي دا مرغان دلته دا ټول واړه بچیان سرونه ورته راپورته کړي. خو دا لوی مرغه په سر باندې ګرځي خپل بچی پیژني او ورځي د خپل بچی په خوله کې دانه ورکوي. په دې اوبو کې بیبانی مرغان، لوی مرغان، موږ ډنګ ورته وایو چې اوږدې غاړې سری پښې لري. بل سپین مرغه ده د کمول په نامه چې د هغه پښې هم سپینې دي او غاړه هم د غومره اوږده ده لکه د ډنګ، خو کوڅرې یې سپین دي ټول، بڼکې هم ټولې سپینې دي. هیلۍ ډېرې پیدا کېږي. یو څو ورځې خو داسې مرغان وي چې دغه د اوبو مخې بیخي تور اخیستې وي. یو بل مرغه چې هلته پیدا کېږي هغه ته غزی موږ وایو. غزی تور مرغه ده، اوږدې پښې لري او لنډه مشوکه لري، ډېرې خولې هم لګوي. د دې مرغه یو قاعده دا د ګرمي وي، دی هم ډنګر وي او هم له ګرمي څخه ډیر بد وړي او سیخ وي. د یخ لپاره خدای تعالی ډیر قوي مقاومت ورکړی دی. هغه کم ځای کې چې دوی پراته وي په غزه کې هغه اوبه یخ نه وي، دغس ویلې پرتې وي. او بل دوی چې په یخ کې پراته وي دوی ډیر چاغېږي، حتی داسې چاغ وي چې دا زموږ خلک وایي مترې ساتي، دومره چاغېږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
له خغلی سخیبه د سیمې د مرغانو په اړه د خلکو ترمنځ یو کیسه هم وورو.
تر مورد خود قاضی حسینی که گویا
ده حسینی قاضی په اړه د خلکو ترمنځ د کیسه هم مشهور دي چې دغه مرغه د کربلا په دښته کې حضرت امام حسین ته اوبه ورولی دي. نو په همدې خاطر هلته خلک کار هم نکوي او در سیمې د دغه مرغان لپاره ډېرې خوندې سیمې دي.
د سیمې اوسیدونکو خدمت ترکه یې بعد دغه غونډیو په اړه دوه نورې کیسې راته وکړي.
د دې وړې غونډې په باره کې خو څوک څه کومې خبرې نه لري، خو دا لو غونډې پر سر باندې وړې وړې پخې خښتې پیدا کېږي چې هغه اوس دا اوبو ډېر وخت وهلې دي، ډېرې نرمې سوي دي او خلک فکر کوي چې امکان لري دلته به پخوانۍ کلا تېره سوې وي. د عامو خلکو په منځ کې دا خبره ده چې د دې غونډې په سر باندې یو سړی پیدا کېږي چې هغه ټول په ویښتانو کې پټ وي او په چا کار نه لري. نو د دغه سړي له ویرې څخه خلک و دې غونډې سپړلو تزړه نخ کوي. ځینې خلک وایي چې دا متصرف ته دی چې څوک څه وایي، خو د خلکو د عوامو خبرې. او بله خبره چې ما په خپله له نږدې خلکو څخه اورېدلې ده، هغه دا ده چې دوی وایي چې له دغې غونډۍ څخه د څراغ په اندازه یا د ګیس په اندازه باندې داسې یو رڼا را روانېږي او راځي. هغه خلک چې اوبه لګوي د هغو له څنګه سره تېرېږي، پښې یې معلومېږي د دوو نفرو لنګي او پښې یې معلومېږي، خو نوره بدنه یې پورته نه معلومېږي. دا ډېر تیز څراغ ده، ډېر تیز حرکت لري، یعنی په یوه دقیقه کې تقریبا 10 کیلومتره لیرې ځان رسوي. هلته چې څوک اوبه لګوي د هغه له څنګه په دا کوله تېرېږي، بیا ځي هلته بل جسي، بیا خلک یا اوبه لګوي یا اور بل کړی وي په هغو خوا باندې ورځي او دا له چا سره کوم کار نه لري، نه څوک وېرېږي. ځینې تا له څنګه سره تېره سي ولاړه سي، ته ورته ګورې هلته بل چا ته ورسي، بیا سې ورته ګورې بېرته راسي غونډۍ ته ځان ورسوي.
تاسو واوریدل چې د استادې ډنډ اوبه خلک تروي او ترخی بولی او د کښت لپاره یې نه کاروي. دا چې دا اوبه څنګه خوږېدلی سي او په دې اړه نور څه کول پکار دي، یو ځل بیا خغلی ترکی.
دا د پخواني پاچا ظاهر شاه په وختو کې د ده د زمنو د ښکار ځای و او دوی به په کال کې یو ور راتلل او دوی به هلته ښکار کاوه. دا د پسرلي په ورځو کې دا مرغان ورال. نور نو بیا د ظاهر شاه له دورې رانیولې تر نن ورځې پورې هېچا له دغې منطقې سره کوم کومک نه ده کړی، او حال دا ده چې دا یو سرحدي سیمه ده، دا باید تر نورو ټولو ځایو زیاته فعاله وای او ډېر فکر ورته سوی وای. دا اوبه زیاتې ژورې دي د منځ خواته او د لمبېدو لپاره دا بالکل مناسبې اوبه نه دي. دا ډېرې ترشې اوبه دي، دا د انسان پوستکي ته ډېر لږ تغیر ورکوي، سپېره مېره یې واړوي. دلته که خلک وغواړي یا دولت وغواړي، که دا اوبه په واټر پمپو باندې دولت پورته کړي، لکه اوس له آمو سیند څخه چې تاجکستان اوبه پورته کړي دي، ډېرې اوبه یې پورته کړي دي، نو که دا